په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې دی. خبري مجله ته مو زه فریده سیال د قادر جلالوف تخنیکی چارو په سمبال اختر کړی کوم. مجله با په خبرونو پیل کړو. سپینې ماڼۍ پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د حکومت د اوږدې مودې ځنډیدلې څېړنې پایلې به په راتلونکې میاشت کې اعلان کړي. کانګرس او د امریکا خلک به دا ارزونه وګوري چې د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې په پای ته رسیدو سره څه تېروتنې شوې دي. د 2020 کال د اګست په میاشت کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د افغانستان د حکومت او د دې هېواد د پوځ چې امریکا یې له نږدې دوه لسیزو راهیسې ملاتړ کوه دا ګړندی اړنګېدو او بیا وخت د طالبانو در رسیدو سبب شو. د ملي امنیت شورا وایي جان کیری ویل چې پر دغې بیا کتنې کار نږدې بشپړ شوی او اداره یې چمتو ده چې راتلونکې میاشتې پایلې اعلان کړي. کیری زیاته کړه مکتمل رو چې د اپریل پاډی مای کې به نتایج له خلکو سره شریک کړو. د هغه په خبره اداره به یې د راپور محرمې برخې د کانګرس د څارنې له کمیټې سره شریکې کړي. په بدخشان ولایت کې دوه ماشومان د یو لاسي بم په چاودنه کې وژل شوې دي. په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مازودین احمدی په یو خبرپاڼه کې ویلي چې دا پیښه پرون چهارشنبه د دې ولایت د تکاب کشم ولسوالۍ په شهیدګان کلی کې هغه مهال رامنځته شوه چې څو ماشومانو چې یو لاسي بم یې د نورو اوسپنو سره د پلور لپاره لېږداوه چې چاودنه یې وکړه او درې ماشومان یې ټپیان کړل. د یادونې ده چې درې ورځې وړاندې په خور کې د لاسي بم چاودنې په ورڅ پیخه کې 15 ماشومان او د هغوی مور وژل شوی و. د اروپای ټولنې مشران بنند ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونی ګوتریش سره د اوکراین د جګړې په اړه خبري وکړي او هم به هغه پلان تصویب کړي چې کیف ته د توپچی مهماتو لیک ته زیاتوي. ګوتریش به نن په بروکسل کې د ټولنې د دوه ورځنۍ سرمشریزې میلموي. ګوتریش داسې مهال په دې سرمشریزه کې چې د باسي و مهمه موضوع به اوکراین وی ګډون کوي چې څو ورځې مخکې د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلو دانو صادراتو موافقه لک تر لګه شپې ته ورځې تمدید شوه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی به هم د ویډیو کانفرنس له لارې له دې سرمشریزې سره یو ځای شي. او اروپایي ډیپلوماټان هیله مندي چې د اروپایي ټولنې په دوه ورځني سرمشریزه کې به نن چنن په بروکسل کې پیلېږي له دې ډډه وکړي چې په دې ټولنه کې د کاربن ډای اکساید خپرېدونکو ماشینونو پر تولید د بندیز پر لانجمنې موضوع خبرې وکړي. جرمني په وروستۍ شېبه کې د اروپایي ټولنې د هغه پلان مخه ډب کړه چې تر 2015 کال پورې د ټولو هغو نوو موټرو پر تولید بندیز لګوي چې کاربن ډای اکساید خپروي. په دې سره د اروپایي ټولنې د ستراتیژي هغه برخه چې غواړي تر 2050 کال پورې پر کاربن ډای اکساید ولاړ اقتصاد صفر ته ورسوي په ټپه درول کیږي. د بروکسل په سرمشریزه کې به اوکراین ته د مهماتو د ورکولو او د کډوالو په شمول پر مختلف موضوعاتو خبرې وشي. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې مجله کې درته دا مطالب لرو. د افغان خو ځونجونو لپاره د امریکا ځنګړی استاذ رینا میریوای افغان خزی د طالبانو وړاندې د مقابله لپاره مرستي غوښتنه کوي. همدارنګه د یو نما مرستيال نن طالب چارواکو سره په کتنې کې د انجونو پرمخ د خوندزي او پانتورون د پرنسلو غوښتنه هم کړې ده. د په داسال کې دا چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي سکل په افغانستان کې 65 انجونې لزده کړو پاتې دي. وړاندې په مجله کې به درته په دې اړه راپور او شننه هم ولرو. نن د روژې میاشتې نمړی ورځ ده. نن په مجله کې په هند کې د افغانانو ژوند پروژه کې کتنه وکړو.
هند کې دلی کې هم کنالی ویل وړې لور سره اوسېږم او فقط زه پیشنمای رجېږم یا روزه ماتی ته تنه ځان لپاره یوونه یو کس ځان ته روزه ماتی برابروم. بل داسې دلته اصلاً د اذان خاک نه اورم.
نړیوال مسایل کې لکه څنګه مو چې خبرونه کې دا ونه کړه د اروپای ټولنې مشران نن په بروکسل کې سره راټول شوي دي او د اوکراین د جګړې په اړه خبرې اترې کوي. په دې غونډه کې به په دې خبرې وشي چې اروپای هیوادونه څنګه کولای شي د کیف ملاتړ د مسکو پر ضد باندې زیات کړي. او د سپورت په نړۍ کې بیا د افغانستان او پاکستان د لوبډل مشرانو نن رسمي کانفرنس او د لوبلړۍ د کپ خونی مراسم دي. همدارنګه د فوټبال د یورو کپ لپاره د موندنی پړاو سیالي هم پیلېږي. جزئیات به وړاندې په مجله کې درته ولرو، نور مطالب هم درته لرو. منځیانه غواړم
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړي مشه. د افغانستان د ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری وای افغاني میرمنې د طالبانو په وړاندې د دریدو لپاره همکارۍ ته اړتیا لري. حسیب تلاش سره پاسټډي کې وصل شوی دی. تلاش صاحب، تاسو ستړي مشه، بخیر راغلی. که د میرمن اميري د خبرو جزئیات را سره شریک کړئ.
سلامونه. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا میری هغه افغان میرمنې چې د طالبانو په وړاندې د خپل حق غوښتنه کوي ستایي وایي نړۍ باید ورسره مرسته وکړي. اغلې اميري له یو امریکایي تلویزیون سی ان ان سره په مرکه کې وویل افغان میرمنې د طالبانو په وړاندې د درېدو لپاره همکاري ته اړتیا لري. دا زیاتوي ډېر کله فکر کېږي چې افغان میرمنې قرباني دي. افغان میرمنې د دې په وینا رهبران دي، هغوی غښتلي او پیاوړي دي او د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي. نړۍ باید دا باور مات کړي چې ګنې افغان میرمنې ناهیلي شوې دي. دا د غرض وایي چې افغان میرمنې نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو په وړاندې شاتګ ونه کړي، بلکې د دوی د یووالي لپاره کار وکړي او د افغان میرمنو ملا وتړي. رینا میری په دې مرکه کې وویل چې افغان میرمنې د دوی د وضعیت په اړه د نړۍ اعلامیې ګوري، خو هغه څه چې هغوی غواړي دا دی چې نړۍ باید د افغان میرمنو رهبری په رسمیت وپیژني او د هغوی سره مرسته وکړي. رینا میری داسې مهال دا څرګندونې کوي چې په بهرنیو موسساتو کې پر افغان میرمنو د طالبانو لخوا د کار بندیز لا هم پر خپل ځای دی. سره له دې په میرمنو د کار د بندیز له پرېکړې وروسته د ملګرو ملتونو په ګډون د ښځو د حقونو ګڼو نړیوالو فعالانو افغانستان ته سفر وکړ او له طالب چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړې، خو په دې اړه د طالبانو د حکومت په دریز کې لا هم کوم بدلون نه دی راغلی. د دې ترڅنګ د طالبانو حکومت له شپږمو چلګویو پورته سږ کال د نوي ښوونیز کال په پیل کې هم نجونو ته د زده کړو اجازه ورنه کړه. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه د بشري حقونو د وضعیت په اړه د دې شورا په یوه عمومي بحث کې وویل چې نږدې یو میلیون نجونې لا هم نشي کولی ښوونځي ته لاړې شي. د نړیوالې ټولنې او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا پر دریزم انتقاد وکړ او زیاته کړه چې افسوس ځای دی چې لا هم یو میلیون نجونې نشي کولی ښوونځي ته لاړې شي. لا هم نجونې او افغان ښځې په زړورتیا له خپلو حقونو دفاع ته دوام ورکوي. سربیره پر دې د دې په وینا د نجونو په وړاندې د طالبانو سیستماتیک تبعیض او په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ناتواني د خغلی اندیشه په خبره د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو تور داغ پاتې دی. اخو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مرستیال مارکوس پوتسل د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر سره کتلی او یو ځل بیا یې د نجونو پر مخ د ښوونځي او پوهنتونونو د پرانیستلو په اړه د نړۍ غوښتنه مطرح کړې ده.
ډېره زیاته مننه حسیب تلاش و چې د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي رینا میری د هغه څرګندونو په اړه چې ویلي افغان میرمنې همکارۍ ته اړتیا لري او نړیوال باید افغان میرمنې هیرې نه کړي موږ سره جزئیات شریک کړل. همدې موضوع ته تم کیږو. د ښځو د حقونو فعاله خاطره صفیر سره خبرونه کې مل شوې ده. اغلی صفی ستړي مشي، په خیر راغلی. کته سره ته په پیل کې وای چې میرمن اميري ادبونه کړي و چې باید نړی افغانی خزی هیری نکری ترڅنګ ودرېږي او دوی د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. تاسو څه فکر کوئ په داسې شرایطو کې نړیوالو افغانی خزی هیری کړی دي؟
سلامونه او درنښت تاسو ستاسو ملمنو او ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. پرته له شکه له هغې مودې راهیسې چې افغانستان کې نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې وتړل شوې، تر څنګ یې افغانستان کې په ټوله کې ښځې په یو ډول له سیاسي او ټولنیز جوړښت څخه ګوښه کړای شوې چې دې ته نړیوالو هم دومره غور نه دی کړی، بیا هم دغه مسأله بابیزه ګڼي. او که ترشای ګن داسې نور لاملونه پراته دي چې په یو ډول لډيري مديرای سي افغانستان کې انجونې په ټوله کې خزه لخپل انساني او بشري حقوقو به برخې دي چې زده کړې لومړنۍ او هغه څخه دي یوازې نړیوالو ټولنو په ټوله کې نړیوالو هیوادونو او نړیوالو څیرو یوازې پر غندنو او اعلامیو خپرولو بسنه کړي چې دا به کوم ځای ونیسي تر هغې چې عملي ګامونه په دې برخه کې پورته شوي نه وي او پر دغې ډلې د فشار نه وي راوستل شوی، ځکه چې دغه ډله د منطق پر ژبې نه پوهېږي، ډیالوګ ورته هیڅ ارزښت نه لري، پر سیاسي او ډیپلوماتیکو اړیکو هم دوی باور نه لري چې پر دې دوی غور وکړي او فکر وکړي چې څومره به ارزښت ورته ولري او څومره به
دا غړی کې
د افغانستان سیاسي حالات
تغیزمن کړي. اغلی صفه، هدف دا چې باید د طالبانو په وړاندې د دې لپاره چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي، خځې کار ته پرېږدي، باید نظامی اقدام وشي.
خو پرته له شکه له نظامی اقدام پرته بل لار نه ده پاتې، ځکه چې له دوی ګڼو هیوادونو هغه عربي هیوادونو چې دوی به یو وخت پرې باور لره او پر دې به یې خپلې چارې او کړنې توجیه کولې چې په افغانستان کې دي د دغو هیوادونو په څیر او د دغو عربي هیوادونو بیلګه به یې وړاندې کولو خپلې هرې کړنې ته. خو اوس ان د دغو عربي هیوادونو غږ هم پورته شو، دوی پرې غور ونه کړی او بابېزه یې وګڼه.
تاسو څه فکر کوئ په اوس مهال کې چې په نړۍ کې د اوکراین جګړه په رسنیو کې او همدارنګه په هر نړیواله ناسته کې د اجنډا په سر کې وي، په داسې شرایطو کې به کوم هیواد آماده شي چې بیرته افغانستان ته ورشي یا دا چې نظامی اقدام وکړي په دې برخه کې؟ یا دا چې د افغانستان د تیر جمهوري نظام هغه سرتیرو سره مرسته وکړي چې دوی لاړ شي افغانستان ته او د طالبانو پر وړاندې جګړه وکړي، داسې کوم هیواد شته؟
د نړۍ پر وړاندې طالبانو ډله یوه کوچنۍ ډله ده چې پرته له شکه دوی یې کولی شي کابو کړي دغه ستونزه او دغه وضعیت په ټوله کې د افغانستان. خو افغانستان په یو ډول نړیوالو په یو ډول افغانستان ته شا کړي او نه غواړي چې پر دغې ډلې فشار راوړي له بېلابېلو لارو، نه یوازې نظامی لار. دوی اوس همدا مهال له دغې ډلې سره مرستې کوي، نقدي مرستې کوي، په ټوله کې یوازې په مشروعیت نه ورته ورکوي دولت ته یې، نور خو هر راز مرسته ورسره ترسره کېږي او چارې په افغانستان کې روانې دي.
اغلی خاطرې که چېرته د طالبانو حکومت سره مرسته ونه شي او دغه مرستې چې اوس افغانانو ته رسېږي د نړیوالو سازمانونو له لارې، که چېرې دا هم ودرېږي په افغانستان باندې په دې وجه باندې چې طالبان هلته حاکمان دي، څه فکر کوي چې افغان ولس به زیانمند نه شي؟
افغان ولس اوس هم زیانمند دی. افغان ولس له وزګارۍ، له ګڼو ستونزو، له وزګارۍ، له بې تعلیمۍ، دغه راز د خوراکي توکو له نشتون سره مخامخ دي. ګڼ ځوانان مو یا په بهر ملکونو کې د بهر ملکونو مزدوري کوي یا هم د بهر ملکونو پر تګ د په نیمایي لارو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي او یا هم باید افغانستان کې لاس تر زنې کینی او له لوږې د ومري او د خپلې کورنۍ د تندې او لوږې ننداره دې باید وکړي. له دې بله چاره افغانانو ته نه ده پاتې، ځکه چې افغانستان کې وزګارۍ خپلې هسکې ته رسېدلې، اقتصادي فقر خپلې هسکې ته رسېدلې او دغه راز ګڼ نور ټولنیزې ستونزې هم شته دي چې باید پرې غور
وشي. اغلی خاطرې، د دغه ډول ستونزو چې تاسو یادونه وکړه نړیوالو هم شا کړې ده، که څه هم دوی اعلامیې ورکوي، ټویټونه کوي او غوښتنه کوي چې باید افغانو مېرمنو سره ودرېږو، باید په طالبانو فشار وارد شي چې انجونې ښوونځیو ته او ښځې کار ته پرېږدي. تاسو د اقتصاد موضوع هم یاده کړه، په داسې شرایطو کې چې نړیوالو هم شا کړې ده او خپل افغانان هم په ښو شرایطو کې نه دي، څه کول په کار دي؟ حل لار شته؟
پرته له شکه نړیوال دي که انساني لید لوري ولري افغانستان ته او له انساني لید د افغانستان ته پام وکړي کړنلار به ورسره وي. همدغه نړۍ افغانستان په دغه وضعیت خوشی کړلو همدغه نړۍ دی باید بیرته پر افغانستان پام وکړي. هغه کڼړې والی وځونه وي نړیوالې څیرې وي نړیوال بنسټونه وي افغانستان پر وړاندې مسؤلیت لري. سو انساني او بشري حقونو ته د پاملرنه وکړي. افغانستان کې ټول انسانان دي چې خپل لومړنیو حقونو څخه هم آن برخمن نه دي. دا هیواد د نړۍ په کوم هیواد کې دغه ستونزه شته چې په افغانستان کې ده مرسته ورسره کیږي خو خلک لاغو مرستو نه برخمن کیږي لومړنیو حقونو ته لاسرسی نه لري. دې ته باید کړنلار وسنجول شي. سیاسي لید دې باید ووزی او انساني لید باید افغانستان ته غوړه کړی شي او کړنلار دې ورته وسنجول شي.
کور ودان د ښځو د حقونو فعاله خاطره صافي و چې د افغان ښځو اونجلو لپاره د امریکا د ځنګړي استازي د هغې څرګندونو په اړه چې ویلي افغان میرمنو سره باید مرسته وشي او د دوی سره همکاري وشي موږ سره خپل تحلیل شریک کړو. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي په افغانستان کې د وروستۍ زلزلې له امله د مړو شوو شمېر لسو ته رسېدلی. تر شپېته ډېر کسان ژوبل او تر اته سوه ډېر استوګنځي ویجاړ شوي دي. نرګس مومان سره سټوډیو کې مل شوی. نرګس جانې ستړي مشي که تاسو راته ووایي هغه کسان چې دغې زلزلې زیانمن کړي او تاسو ورسره خبرې کړي دي هغوی د سیمې حالات درته څنګه ویلي دي؟
سلامونه فریده جان تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته په لومړي سر کې د روژې مبارک میاشتې مبارکي وایم. خو د دې میاشتې برکت په ټول هیواد باندې واچوي. څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه د موږ د نن ورځې راپور د زلزلې په اړه دی. د تیرې ورځې سیشن مې د شپې د زلزلې په اړه دی. نو موږ په دې اړه په افغانستان کې د طالبانو د طبیب سره د رسېدلو په چاره کې د وزارت د ویان سره موږ خبرې وکړې. د دې خبرو پر اساس باندې په تېره ورځ په افغانستان کې شاوخوا لس تنه وژل شوي دي او شپېته کسان پکې ژوبل شوي دي او اته سوه کورونه پکې ویجاړ شوي دي. نو د امریکا د جیولوژي د سروې د ادارې پر اساس باندې د دې زلزلې مرکز د هندوکش غرونه بلل شوي دي. نو دا زلزلې نه یوازې ده چې افغانستان ته ټکان ورکړي، د دې ترڅنګ هند او پاکستان ته هم ډېر شدید او دن ادیدی مرکز پا افغانستان که بدخشان و دیگه ترسنگ زنی نور ولایتون لکه لغمان، کنر، پرتیکا، سمنگان، همدستی پنشیر، بغلان و کندوز و در زنی نور ولایتون هم لرزوالی دی. نو پدیر مونگ دی پا کابل که دی زنی کسان سرم خبری وکرده، بدخشان که نسب نور ولایتون که مونگ دی کسان سرم خبری وکرده. دی بدخشان ولایت موسیدون که یو کس سمی دی مونگ سرم خبری که واقع خپل یعنی خپل حالات مونگ دستی وازی که وی چه دا دیر زیاد نه وازی دا بلکه چول کورانه دیر زیاد ویری دلی و داری دلی و تر دې حدا پورې چې دوی خپل د ټول شپه بهر تیر کړی دا یعنی دوی په دې ویره باندې چې ګواکې بیا به هم زلزله وشي او د خپل د دې کور ذکر کوي چې مثلا د دې په سختۍ باندې په وکه ته لا کړی باندې یو کور جوړ کړی ول بعد امر غچغه هم په زلزله کې خراب شو. نو په ورته وخت کې مونږ د طالبانو د حکومت د طبي پیښو سره د مبارزه وزارت د ویان سره خبرې وکړې او چا وڅوي
شاوخوا وکتل که افغانی مو کور جوړ کړ تر اوسه مو کور نه دی ورکړی. د زلزلې له امله کورونه
زمونږ لمرنه معلوماتو له مخې په یادو ولایتونو کې تقریبا لس کسان شهیدان، لس شپېته څخه زیات کسان ټپیان، له اته سوه څخه زیات کورونه د زلزلې او همدارنګه له سل څخه زیات کورونه د بارانونو له امله په نیمه او بشپړه ډول ویجاړ شوي او یو شمېر څاروي هم له منځه تللي.
نو فریده جانې مونږ د
بلی فکر کوم چې مهرباني د مور کې چې وخت کم
وو. بالکل نو عموم دې ویان سره په داسې حالت کې خبرې وکړې چې تیره ورځ د روغتیا وزارت ویان هم موږ سره خپل خبرې شریکې کړې او دغې په خبرو پر اساس باندې پرون د مړو کسان شمېر څلور تنه رسېدلی او حال دا چې نن تقریبا لس تنه ته رسېږي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم وایي چې موږ ټول هغه کسان ته چې په افغانستان او پاکستان کې دوی د زلزلې له امله زیانمن شوي دي دوی مرستې ته چمتووالی لري او ورسره هم کوي. نو ورته وخت کې موږ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر او چا بیا وایي چې د دوی هم ټیمونه په افغانستان او ځینو نورو ځایونو کې د دوی ګرځندې ټیمونه د بررسۍ په حالت کې دي. هغه کسان چې زیانمن
نرگس جانی مننه کور د ودان ژوندۍ اوسي چې په افغانستان کې د روسي زلزلې په اړه موږ سره جزئیات شریک کړل. افغانستان کې تمکیکو د ملګرو ملتونو له نشي توکو او جرمونو سره د مبارزې د روایي په 2022 کال کې افغانستان کې د ککنارو زیات کښ د څه باندې 400,000 مټریک ټنو غنمو د تولید مخه نیولې ده. په بخښنې سره خطر پردې سبور شو. پردې صاحب ستړی مشي، بخیر راغلی. که تاسو راته د دغې موضوع جزئیات راکړئ چې ولې په افغانستان کې د کوکنارو کښت ډیر شوی دی.
سلام فریده جان، تاسو ته ټولو لیدونکو اوریدونکو ته. په اروزګان او یو شمیر نورو ولایتونو کې له یو شمیر بزګرانو سره چې موږ خبرې کړې دي، دوی د طالبانو له حکومت نه د بدیل کښت غوښتنه کوي. دوی وایي چې که بدیل کښت وړاندې نه شي نو دوی مجبوره دي چې کوکنار وکري او د دې له لارې خپله کورنۍ هغه خپل ژوند یا د ژوند هغه لومړنۍ اړتیاوې پرې پوره کړي. د بزګرانو دغه اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د نشئی توکو سره د مبارزې ادارې د یو ټویټ له لارې ویلي دي چې په 2022 کال کې د زیات کوکنارو د کښت له امله شاوخوا 400,000 میټریک ټنه غنم د تولید مخه نیول شوې ده. دغه ادارې ویلي دي چې د کوکنارو زیات کښت دي غنمو مخه یا د دغه غنمو تولید مخه په داسې حال کې نیولې ده چې په افغانستان کې 1.2 میلیونه کسان له سختې لږې سره مخ دي او سالمو خوړو ته لاسرسی نه لري. دغه سازمان همداراز ویلي دي چې ژر تر ژره باید د دغه حالت د کابو کېدو لپاره اقدام وشي او طالبانو باندې غږ کړی چې د دغه وضعیت مخه ونیسي. طالبانو سره چې به وغږېدو، طالبانو ویاند سعدالله مجاهد وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت، قاچاق، تولید هیڅ هم نشته او هغه څه چې ملګري ملتونه خبرې هغه د دوی هغه بی اساسه معلومات دي چې دوی خبرې.
ډېره زیاته مننه کور ودان. خاطر پردې سو چې په افغانستان کې د کوکنارو د تولید په ډېرښت باندې موږ سره جزئیات شریک کړه. اوس به هم یوې نړیوالې مسلې ته ورشو. د اوکراین پوز وایي د دې هیواد په ختیځه جبهه کې د روسیې په لسګونه بریدونه شنډ کړي دي. په عین حال کې د ناټو سرمنشي ویلي د سنې بریښي چې د روسیې ولسمشر دې سولې ته لیوالتیا ولري. نوري ته ورشو. نوري صاحب، ستړي مشي، تاسې په خیر راغلی. نن چې کومه ناسته ترسره شوې که د دغې ناستې په اړه باندې موږ سره جزئیات شریک کړي او دا چې د اوکراین پوز د جګړې په اړه نور څه جزئیات ورکړي دي.
بله فریده جان، مخله دې چې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د اروپایي ټولنې د مشرانو سرمشریزي ته مخه کړو. د جګړې په ډګر کې د اوکراین پاوز د روسي ځواکونو په وړاندې په ختیځ جبهه کې د دونسک په سیمه کې د روسي ځواکونو د لسګونو حملو د پشاتمبولو خبره کوي. د اوکراین د پاوز لوی درسیز په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې په تیرو 24 ساعتونو کې، یعنی په وروستیو 24 ساعتونو کې، تقریبا د روسیې 3 حملې شنډې کړی شوي دي. دغه حملې هم ډیری پر باخمود ښار چې په ختیځ کې، یعنی دونسک په سیمه کې، د جګړې پر یو مرکزي ډګر بدل شوی وې. پوز همدارنګه ویلي دي چې د دونسک د سیمې پر نورو ښارونو لکه لیومان، افدیفکا او شختارسک هم فشارونو ته روسیې دوام ورکړی او پوز ادا کړی دی چې دښمن ته د پوځیانو وسلو او پوځي تجهیزاتو په برخو کې د پام وړ زیانونه اوښتي دي. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون له باخمود سیمې څخه کتنه ترسره کړه. د اوکراین مدافعان وستایل او هغه همدارنګه د جګړې د لومړۍ کرښې وضعیت له نږدې وکوت. زلنسکي وویل پر ملکیانو د موسکو وړانده یا بې توپیره بریدونه ښیي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین لیواله نه دی چې سوله وکړي او روسیه هم د ملکیانو په نښه کولو سره د ده په وینا په حیواني وحشي ګری تورنه کړه. ورته خبره د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ هم پرون کړې ده. ویلي داسې ښکاري چې ولادیمیر پوتین وایي د ده په خبره سملاسي سولې ته لیوالتیا نه لري او یوه غیر ماجه جګړه مخته وړي. هغه له ګارډین ورځپاڼې سره په مرکه کې همدارنګه ویلي چې پوتین د ایران او شمالي کوریا او نورو په څیر هغو دیکتاتوري رژیمونو ته نږدې شوی چې د زیاتو وسلو د ترلاسه کولو لټه کوي. کراش د نن ورځې د بروکسل سرمشریزه ته د بروکسل په سرمشریزه کې ډیر بحثونه به د مشرانو له اوکراین سره د روسیې په وړاندې د یرغل په وړاندې پر دې څرخي چې په څه ډول کولای شي چې په پوځي ډګر کې د اوکراین زیات ملاتړ وکړي. یو پلان چې له مخکې د اروپایي ټولنې د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو تصویب کړی، د هغې له مخې چې به اوکراین ته د پوځي مهماتو په برخه کې د توپچی 1,000,000 ګولۍ ورکوي. دغه راز ټاکل شوی چې په نننۍ د بروکسل په غونډه کې د کیف سره د اروپایي ټولنې د نور ملاتړ پر لارو چارو باندې هم خبرې وکړي، او دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش چې مخکې له اوکراین د تور سمندرګي له لارې د غلو د صادراتو موافقه د شپېتو ورځو لپاره نوره غځولې ده، هغه به هم نن په دې سرمشریزه کې وي، او د اوکراین موضوع هم د بحث یوه مهمه موضوع ده.
ډېرې مننه کور ودان نوري اس نوري. اوس هم د سپورت ډګر ته ورځو. بختیار ساحل سره مل شوی، تاسو هم ستړي مشي مهرباني.
سلامونه تاسو لیدونکو او ټول اوریدونکو ته. ټاکل شوی چې نن د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبډله مشران د عربي متحده اماراتو په شارجه کې رسمیز کنفرانس ورکړي. دغه راز ویل کیږي چې خای روزون کې او ځینې نور لوبغاړي هم په دې رسمیز کنفرانس کې د ژورنالیستانو پوښتنو ته ځوابونه وایي. دغه رسمیز کنفرانس به په ځایي وخت 6:45 پیلېږي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله له څو اونیو راهیسې په یاد هیواد کې د هلته تمرینات ترسره کړي دي، خو پاکستاني لوبډله بیا پرون شارجه ته رسیدلې او هلته د افغانستان کرکټ ادارې له لوري په افغاني دودیزه بڼه تود هرکلی ورته شوی دی. تر دې وړاندې د افغانستان کرکټ روزونکو لوبغاړو نور مسؤلینو په دې لوبلړۍ کې د ښو لوبو هیله مندي ښودلې ده، او دای د دواړو ملکونو د مینوالو لپاره مهمې لوبې یادې کړې دي. دا لومړی ځل دی چې افغانستان او پاکستان د کرکټ یوه لوبلړۍ لوبوي. باید وویل شي چې لومړۍ لوبه به سبا جمعه د کابل پر وخت تر ماښام وروسته 8:30 پیل شي. اخوا د هند کرکټ ادارې په نو وخت د خزو ترمنځ د غوره لیگ سیالۍ وروستۍ مرحله ته رسیدلې دي. دغه سیالۍ چې د خزو د آی پی ایل په نامه هم شهرت لري، یوازې دوه لوبې پاتې دي. ټاکل شوی چې سبا جمعه د الیمینیټر یا حظ په سیالۍ کې ممبئی انډینز له یو پی واریر سره سیالي وکړي، چې ګټونکي لوبډله به په پای لوبه کې د مارچ په 6 نیټه له ډیلی کیپیټل سره سیالي ترسره کړي. د 2024 کال د اروپا اتلانو فوټبال سیالیو د لارموندنې پړاو نن پیلېږي. په دې سیالیو کې به 350 هیوادونه په 100 بیلابیلو ګروپونو کې یو د بل پر وړاندې سیالۍ ترسره کړي. د دې سیالیو په لومړۍ ورځ یعنی نن 14 هیوادونه سیالۍ کوي. د ولید شې د دې سیالۍ وروستۍ اتلولي ایتالیا هیواد د پینالټي شوټونو لپاره له انګلستان ګټلې و، او د اروپا اتلانو راتلونکي ټورنمنټ په 2024 کال کې په جرمني هیواد کې ترسره شي. او د کرکټ اړوند بل خبر دا ده چې بنگلاديش د یوې لوبلړۍ په ترڅ کې ایرلند هیواد ته په ورځنیو سیالیو کې 3-0 ماتې ورکړه. دوی خپل وروستۍ لوبه هم د 10 وکټو په توپیر له ایرلند څخه ګټلې ده.
ډېره مننه کور ودان. بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګرې هم خبر کړو. اوس هم ورزو د روژې میاشتې لپاره چې موږ یو ځانګړی پیغام چمتو کړی هغه سره ورو.
ژوند په روژه کې
ته چې د روزې میاست کې روزنی ول په ماجرات کې او افغانستان کې روزنی ول څه توپیر سره لري؟ هغه دا ته سیدل ته زماجر يم په هند کې دلی کې هم تنالی ویل وړي لور سره وسی کوم، او فقط څه په شمای راځي کوم یا روزماتي ته تنازان لپاره یوونه یو کس ځان ته روزماتي برابر وم. بل دا سه دلته اسنان دی اذان خاک ناورم شاوخه مې نسته سه روزه ونیسی. د رمضان یا روزې میاست دلته ډیره کم رنګ ده، هیڅ تاسو خاص فرق ته د نورو میاسو سره نه کوي. ولې چې شاوخوا مې مسلمانان نسته دي، ډیر کم دي. اذان نه اورم، د پښنمی وخت یا د روزماتي وخت هم لیول بل پختم یا سه په ټلیفون کې ګورم سه وګورم سه کله روزماته کیږي وخت فرق ډیر زیات ده د هندو د افغانستان لمنځ ډیر فرق لري حالت به خلک ډیر خوشاله و
پخپلو راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو